سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. هم پیل په خبرونو باندې کوو. د جرمني پولیسو ویلي یو افغان کډوال د غیوات په ختیس ښار ولمشټیټ کې یو افغان په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. د پولیسو په خبره پیښه جمعه ماښام رامنځته شوې. بریدګر همدارنګه وروسته په یوه حویلۍ کې درې نور کسان هم چې د یورو فوټبال لیګ د پیل لوبې کتلې په چاقوګانو وهلي چې دوه یې سخت ژوبل شوي. پولیسو وروسته بریدګر په داسې حال کې په ډزو ویشتلی چې لا یې هم چاړه په لاس کې وه او د پولیسو په خبره چې د دوی په خوا یې ورمنډه کړله بریدګر روغتون کې سا ورکړې. پولیسو ویلي دی د برید انګیزه نه ده څرګنده. د کورنیو چارو وزارت په ساکسنی انهالت ایالت کې چې پکې ولمرشټیټ هم شامل دی وویل پولیسو په ټول ایالت کې خپل حضور زیات کړی. د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالۍ د جرمني په کوربتو پیل شوې چې د جولای تر 14 دوام کوي. دا په جرمني کې په څه کم یوه میاشت کې درېیمه پیښه ده چې افغان کډوال پکې ښکیل دي. تېره اونۍ یو افغان کډوال په فرانکفورت کې یوه آلمانۍ ښځه د چاقو په ګوزارونو سخته ټپي کړه. تر هغه مخکې په منهایم ښار کې یو افغان کډوال یو جرمن پولیس او څلور نور کسان سخت ژوبل کړل. پولیس وروسته د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د افغان کډوالو لخوا دغو بریدونو د جرمني سیاستوالو او چارواکو کلکې نیوکې وپارولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز دا پیښې غندلې او ویلي دي چې خطرناکه مجرمین کله سوریې او افغانستان هم راغلي وي باید له جرمني وایستل شي. ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو پاوز تایید کړ چې 8 سرتیری په یو بمی چاودنه کې په غزه کې وژل شوي دي. دا له اکتوبر رئیس چې د غزه باندې د اسرائیلو هوایي ځمکنې پیل شوي دي. د اسرائیلو د پاوز تر ټولو خونړی مرګ ژوبله بلل کیږي. د اسرائیلو پاوز ویلي دي چې دغه 8 سرتیری په غزه کې شنبه مال داسې مهال وژل شوي چې موټر باندې یوه چاودنه وشوله. مجیب الرحمن د کرکټ د نړیوال جام له پاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازا یې نیول شوی. د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبله شوې او له ټورنمنټ بهر کیږي. حضرت الله زازا د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې و. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی. مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ اچوونکو دی. حضرت الله زازا بیا د پیل کیڼ لاسی یو قوي توپ وهونکی بلل کیږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سې شنبه له ویست اندیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په 8 غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه لري. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې دا مطالب اوري. په سلګونو زرو حاجیان نن عرفات غونډې کې راټول شوي څو د حج یو مهم رکن ادا کړي. افغان حاجیان په دې اړه څه وایي؟ د لویا د قربانۍ د اختر په رانږدې کېدو خلک ورده مخه اندېښمن دي چې د زبشو مالونو پاتې شونې به بد بوی او همدارنګه ناروغي خورې کړي.
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي. هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتې شونې پر خپل مناسب ځای باندې واچوي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او همدارنګه امنست انټرنیشنل له طالب چارواکو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي. افغان نجونې وایي
دا وخت زما او د ډېرو نجونو لپاره ډېره سخته او ناهیلي کوونکې ده. د ورځې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان اجان وای د مراسمو د ترسراوي لپاره عرفات غونډې کې سره ټول شوي. دینی عالمان وای عرفات د حج د فریضې د ادا کولو دریم او مهم رکن دی. کادا نشي د حاجی حج نیمګړی دی. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی اعلان کړی. جزئیات لفیروزی عزیزی اورو.
محمد عظیم چې د افغانستان لننګرهار ولایت نه او د حج فریضه ادا کولو ته مکی مکرمه تتللای ویل سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی.
د عرفه ورځ موږ راغلی عرفات میدان کې او ټول سکل کمپ په عرفات ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول اجان او مراسم ان شاء الله ډېر ښایسته روان دي. نور کلونو په پرتله سکل ځای ډېر ښایسته ځای دی یخ دی عرفات کې. نور اجان الله ته پراته عبادت چې دا عبادت ګزاري کوي خپل وطن لپاره ملک لپاره هدایت دعاګانې.
یو بل حاجي چې له پلازمینې کابل لایې دغه مراسمو کې ګډون کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل ساکل افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي میاشتو د ذلحجې نهم تاریخ دی. د حجرو لپاره د دې اهمیت په دې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایزونه یو فرض دی، یعنی په دې معنا کې د یو جینه عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوت شي نو د ده حجونه شه، دا به بیا روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه، حج چې ده عرفه ده، یعنی که د عرفات په میدان باندې یو حجي ودرېده عرفاتو په حدود کې وو نو د ده حج کامل دی. د حجرو لپاره مهمه خبره دا ده چې ټوله ورځ به هلته د عرفات په میدان کې تېری، د ماسپخین او د مازیګر مونځ په یو ټیم کې. حاجیان باید ډېره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو، لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعاوو یو ښه ورځ ده چې د ځان، کورنۍ او هیواد د خیر او بښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفې ورځ او د دوشنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي، خو په خبره یې به تر بدا و چې دی وی پریکړه اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړې ده چې یو فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع د فتوا صادره شو چې افتر څوخت دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی، د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
بیا هم په عرفاتو کې تم کیږو. هوا تاوده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل دي. سکل په دغه مراسمو کې د سعودي عربستان چارواکو په خبره شاوخوا 2,000,000 حاجان د حج فریضه ادا کوي. 10,000 کسان هم له افغانستان ورغلي دي. جزئیات بیا هم په دغه رپورت کې.
د نړۍ لابلابل برخو په سلګونو زره حج کوونکې نن پر عرفات غونډې او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په داسل کې چې هوا تودا ده د حج زیارت کوونکې نن پر عرفات غونډې په عبادت او دعاګانو بوختو. لمصر څخه د حج زیارت کوونکې حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
اكيد حاجه عظيمه جدا 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 يعني
البته دا ستر مراسم دي د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره بهترین احساس دی چې هر څوک تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته دی.
د عرفات غونډې د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې یعنی 1415 کال مخکې د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کیږي سش کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونو ته ورسیږي. د 2023 د کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1,800,000 کسانو ګډون کړی وو. سش کال له افغانستانه هم شاوخوا 1,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2,300 زیات حاجیان مړه سوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې وسې لري او په فزیکي لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لږ تر لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتېشوني په سړکونو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیایي کارپوهان د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کوي. څوب خبره د چاپیریال د زیانونو او ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویه د قربانۍ اختر پر مهال د څارویو د پاتېشوني او د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل یوه لویه اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د لوی قربانۍ اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتې شونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتې شونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتې شوني په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې ته لکه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتې شوني پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک به په ناروغۍ باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې لوی اختر وروسته د دغو کثافاتو بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه دی چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت ونه کړي، ځکه اوس خو اوړی دی، هوا ګرمه ده، که دغه پاتې شونی د قربانۍ دی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي، نو دا بده خبره هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتې شونی باید په سمه توګه مدیریت شي. په تیر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب ځای او شنو سیمو کې ځای پر ځای او خخ کړی چې دا نه یوازې ځمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسي. که دوی ځای ونه لري او په اپارتمانونو کې ژوند کوي، نو غوړه ده چې د قربانۍ شوي او څاروي او پاتې شونی د خاروالۍ لخوا پلان شوو ځایونو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتې شونو روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي، نو د ګڼو ناروغیو لامل به شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکله چې حیوان ذبح کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزې باید که موجود وي چې تر څو چې د حفاظت د حیوان د حفاظت او کثافات څخه ځانونه لرې وساتو. او په ځمن کې باید ځای کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي، چا د خلکو سره کار نه وي، ماشومانو سره کار نه وي، د حیوان نورو حیوانات لکه سپیانو دوشانو سره کار نه وي موجود په ځای کې یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو تر څو د قرباني مشهد سرته ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړي دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالول څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطلونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 12 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان او لګاونډي هوادو بیرته راستن شوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل د خپل خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځلو لپاره د نویو جامو او میوې د اخیستلو توان نشته ورسره. اخوا ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د لوی اختر پر رسیدو میلیونونه خلک تختې لوږې سره مخ دي. بلخو د امریکا نړیوال پراختیا ادارې هم په راپور کې ویلي وروستی سیلابونه او لګاونډي هیوادو د کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړې. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان یې مړه کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دی او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او څلور زامن می او بو یوړل یو خیمه لرو او بس. شخصی مرستی وازی پینزه یا لس زرافانه شوی خود سرپناه ده جولوانی او رغوانی پا برخه که مرستانه ده شوی.
ده غور ولایت ده شیخان و دری سیمی و سیدون که او سیلاب زپلای فیضالله هم ازادی راژیو تا وویل چه ده سیلابونو لعمله خلق لبه لابه لستونز و سرمخ دی او ده اختر دل منزلو مالی توان نلری.
نه در ده نه دروازه ده و نه دیوال ده و وځي کوټي مې نه لیدلې دا وځي کوټي جوړ دی اوس نه زخت ډېرې نشینی ولای دي الحال دي تخه وی جوړ شوې کورې مخ کې ده نو بنیادی مشکل هم ده نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په لسمه خبر سوی اندېښنه ښودلې چې د مې په میاس کې د شدید بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 950,000 ډیر کسان یې اغیزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي روغتیايي او سرپناه مرستو ته
بیرانی ارتیا زیاته کړی ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوی کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611000 کسان افغانستان ته راستنه سوی او ډیرای راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پرکېدو په اړه ویلي د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم ویلي افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیضي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو څخه بې برخې دي. لزده کړو یو شمیر به برخن جونی اموایی پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو اخونو برید ده. جزئیات لسنا کا کړه.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه چارواکو د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لښپګم ټوګه پورته دنچونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه اجرائیه مشرې سیمه بهوز د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثانوي زده کړو د افغان جنو له محرومیت څخه زرو ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. همهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازي الیسن ډاویډیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان جنو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوه چارواکو د افغان جنو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي د زرو ورځو راهیسې افغان جنې د طالبانو د تبعیض او ناد لانا تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لیرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم مایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د 12 ټولګي زده کوونکي بهر او د 1 ټولګي یو زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ممنوعیت نه تنها مانی پیشرفت رشد ما شده
دی بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولی بلکې دا د زده کړو او دی ویخي راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی بلکې د ویخي ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت سما او د دېرو نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورسې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم مې د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی.
د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې بند ساتل دا اقتصادي، ټولنیز، سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د جلیونونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولی. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په کریټینګار کړي او دونکو د زده کړو موضوع هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې بیا وکمنې دوروسته لښپګم ټولګي پورته دونکو پر زده کړو د بندي سربېره چې زر ورځې پرې وختي د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتک اوان پر ورزش بندیز ولګوه. کته هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې درنه یو شمېر خلک په ټولنو کې د ورځپاڼو لوستلو د فرهنګ ارزښت ته اشاره کوي. اوس دوی ته دغه زمينه نه ده برابر. د زینو پټکو یک څام د طالبانو لبیا ځلی واکمنیدو مخکي د ټکنالوژي واده په دودي زبانه د ورسپانو لوستلو کلتور تر سیوري لاندې راوستي خو بیا خلکو ورسپانې لوستلي. یو شمیر خبرلان او فرنګي فعالان په ونسن کې د ورسپانو لوستلو فرهنګ ته پکتو وایي د طالبانو لبیا واکمنیدو ورسته دغه فرنګ مخ پور کې دوده په ونسن کې دیننه زینو با خبرو سرچینو ازادي رډو ته ویل دا مال کومه آزاد ورسپانه نخ پرې کې او یوازې څلور دولتي ورسپانې نشرات لري. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ورسپانو لوستل تقریبا په ډیرو ټولنو کې او بنسټیز شوی فرهنګ دی. د ټکنالوژي په وجه سره د ورسپانو دودیزا یعنی چاپی بڼه او وسري یعنی ډیجیټلی نسخه په سیالي کې دي. خو د ورسپانو ځینې لوستونکي بیا وایي چې په دودیزا بڼه د ورسپانې لوستل لا هم دوی ته په زړه پورې دي. دا فرهنګ لږ تر لږه د افغانستان په معاصر تاریخ کې له لوړو ژورو څخه تېر شوی دی. دا لوړې ژورې تر ډیره سیاسي بدلونونو او پرمختګونو پورې تړلې دي. خو اوس د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ورسپانو وستلو فرهنگ په کوم حالت کې دی؟ د کابل سیدونکو محمد رحیم ویل ورسپانو لوستلو سره ډیره مینه لري خو په خبرې په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته چاپی ورسپانې په نشټ حساب دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زه د ورسپانې لوستلو ته لیوالتیا لرم. هر ما جګر لولم لاغه وخت رئیس چې طالبان راغلي د ورسپانو چاپ بند شوه. د دولت څخه مې غوښتنه ده چې د ورسپانو چاپ آزاد کړي څو د خلکو مطالعه زیاته شي.
د کابل اوسیدونکو محمد انور د ورسپانې لوستلو فرهنګ په اړه ازادي رادیو ته وویل
د روزنامې د لوستلو فرهنګونه چې هغه د مطالعې پورې تړلې وي دا یو ښه فرهنګ دی چې د دې لیر نه کولی شي دنیا نه د خلکو نه د موضوعاتو نه باخبره شو. خلکو په ذهنیتونو باندې به یو ښه تاثیر وکړي. یو اندازه خلک به ښه روحیه ولري او یو ښه فرهنګ به رامنځته شي.
د خبریالانو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې هیڅ ازاده ورځپاڼه نه چاپیږي. خو د دوی په خبره ځینې دولتي چاپي رسنۍ لکه هیواد، انیس، کابل ټایمز او د حریت په نوم نوي نشریه چې د طالبان حکومت تر واک لاندې ده په افغانستان کې چاپ او ویشل کیږي. یو له هغو ورځپاڼو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې چاپېده او ډیجیټلي نسخې هم لوستونکو ته رسېدې د اشتصوب ورځپاڼه وه. د یادې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر مقیم مهران ازادي راډیو ته وویل چې اوس دا ورځپاڼه په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او د ځینو دلایلو له مخې په افغانستان کې دننه نه چاپېږي.
د هغې پی ډی ایف په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې ښودل کیږي څو محترم لوستونکي ورته لاسرسی ولري. همدارنګه د څه مودې لپاره د لولو په نوم په یو معتبر سایټ کې هم ښودل کیږي چې هغوی د چاپ په بڼه د ورځپاڼو خوښوونکو ته ورکول خو د ځینو دلیلونو له امله هغه هم بند شوي دي.
خو نوموړي د دغو دلایلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیز او فرهنګي فعال محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو کلتور ته په اشاره سره د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د چاپي ورسپانو د وضعیت او فرهنګ په اړه وویل
تیرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې رسنۍ ډېرې ښې وغوړېدلې واقعا او د خلکو د زړه خبره هغه په د افغانستان په اړه ګوښه کې وه. یو ډول سره په ماته نه اوښتله ولې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې رسنیز ډګر هم د فقر او راز راز بندیزونو محدودیتونو تر تیغ لاندې په خوارۍ سره سا کوي.
د دغو نیوکو او ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ازادو چاپي ورځپاڼو د نشټوالي او په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو پر فرهنګ د هغې د اغیزو په اړه دانی وکی داسې مهال دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د دوی د نورو محدودیتونو تر څنګ په افغانستان کې د ازادو ورسپانو د چاپ په ګډون د لسګونو رسنیو فعالیتونه د طالبانو د بندیزونو او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ودرول شول. له دوی سره سره د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د شنبې په ورځ د جون په 15مه د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان خبیب غفران په حواله ویلي چې اوس مهال 203 اتیا تصویري غږیزې او چاپي رسنۍ په دغه هیواد کې ثبت دي چې په ټوکو یې له دې ډلې 15 یې د دوی له واکمنېدو وروسته له دې وزارت څخه د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ سازمان یا نی چې فعالیتونه یې اوس ځنډول شوي د 2023 کال د نومبر میاشتې د راپور له مخې د 2021 کال له اګست څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته له 280 څخه زیات رسنۍ تړل شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
جنور هغه د ژمن ورات ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک